په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اوومه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لس ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا دروند باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 1500 او 1500 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 1500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخونزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهابالدین دلاور پر ځای د قانونو او پر شویلم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د درې میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د درې میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د درې میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوې ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملي اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچ او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتی دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یو کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دواړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشي څرګنده کړه. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالنډ ترمنځ وه. دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د هالنډ په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالنډ نیمه پای لوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشت لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل سوي دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول سوې وه، په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو دوه مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف سیوی. د روسیې د پهلوانۍ فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوال کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوال کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تېره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخه ده. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ځي.
دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کوم ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به تاسو خبره کوي.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل کم شوي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي
مشکلات افغانانو خو بیشتر است مشکلات اقتصادي.
د افغانانو ستونزې ډېرې دي، اقتصادي ستونزې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د برېټانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم زیانمنول.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څوژمنه کوي هغه بیا کوي دا واسطري ځو ته ویلاتو ستات راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو په ستونزو هم راپور خپرو.
تر څو چې رسیدم ما وختل چې کلینیک ته لاړ شم د تداوی لپاره خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتې ماشوم مې په تنو بس هغه مې ضایع کړو.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ته. په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال ډیر دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی به د افغان کډوالو له ستونزو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندې د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به دلته خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلمړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کرشمیر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو للارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوی ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نامنیو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پیل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 100,000 افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. ښاغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د دې افغانانو د منلو ژمنې یې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د بدستل کې ده چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطح کمه سوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم له دې هیواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر هغه تازه راپور چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی ښیي چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنېدل د مئی د میاشتې په پرتله کم شوي. په دې راپور کې راغلي چې له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 10,860 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه ستنه شوي چې له دې ډلې څخه 16,000 تنه په مئی او نږدې 10,000 نور په جون میاشت کې ستنه شوي دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې د نیولو ویره او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارز ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یوځای کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه ښودلي. خو له پاکستانه په خپله خوښه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هیواد د افغان شړل شوي او کډوالو په شمېر کې د کموالی په معنا نه دی. د یو نیټ سیار په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځواب ویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,95,000 افغان کډوال په جبري او خپل خوخه له پاکستان څخه ستنه شوي دي. د دې راپور لمخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,518 د پی او آر کارت لرونکي او د افغان طبیعت کارت آی سی سی لرونکي نیول شوي او شړل شوي. په دې راپور کې راغلي چې یونیچار د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلي دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% ځورول شوي او 14% بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دې راپور له مخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. یونیچار وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې له 100,000 څخه زیات ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل خوښه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوي نیټې د جون د میاشتې په 1 پای ته ورسېده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه کلونه په پاکستان کې اوسیږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
خپلته مخبل په یواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوال ته چې اکثر افغان کډوال زړه نشکې چې وطن ته بلار سي هغه لوی ستونزه ده چې حالت د سرپناه امکانات نشته او دوی اکثر مزکی نه لري، باید دوی ته مزکی ورکړل سي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل سي چې تبه ضرور زی خپل پلرنی ټاټوبې ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیه کې هر ځای زړه غواړي باید د افغان کډوالو ته اجازه ورکړل سي، اول ته مزکی ورکړل سي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پیښور کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل
مشکلات افغانان خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانان ستونزې ډېری دي. اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډېری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
دي.
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې لډې رستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
اول لږ سن سره مخامخ اقتصاد ملي زوی په دې نو چې څنګه چې تاسو راځئ نو چې زم به څه تعلیم وکړم زه به څه وکړم زه خو مهاجر سره ما چې مهاجر سره له عالم
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاری، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بریتانیا نوي صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه و چې لمخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسیدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ و. د احمد تکل پراپور کې به ووري چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویل دي چې د شوي ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې د نوي صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي، دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسوي چې بیا به نو د پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وسطریزه او زه تغییرات او اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولې دي او لا هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي، د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل اسناد منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي، د حکومت څخه مدته تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټول پر ځای کې، او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخوانی حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري هم راسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور له مخې کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنولو احتمال رد کړی وو. له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړې وه، او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د وروستیو رسمي ارقامو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیرژون ورکوي په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي د سیمه ییزو قابلګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دې په خبره په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلې نه وي دوی د عادي زیرژون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. تب د اصل کې ده چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دغو سیمه ایزو قابلګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په افغانستان کې د جی ای زد مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندز ولایت کې له دوی څخه یوه چې د جی ای زد لخوا روزل شوې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی ای زد مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیا ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېرې دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جایزت د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې یوې بلې سیمه ییزې قبیلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې په لیرو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولی شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې له میندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قابل صاحبای تخصص یافته وجود نداره. مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قابل نشته او تر کلینیکونه پورې 2-3 ساعته مزل وي، مور 2-3 ساعته درد نشي زغملی. نو که په نورو برخو کې له خصو سره مرسته نه کیږي، باید په برخه کې له خصو سره مرسته وشي.
در هیچ صورت کې با زنها همکاری کردن نمیشه. د می عرصه خو باید همکاری زیاد همراهشان شوه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی ای زد چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي، په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی ای زد د جرمني هېواد یوه موسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبسینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمیر خلک د متخصصو ډاکترانو، با کیفیته درملو او روغتیایي مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړي توګه د امیندوارو میرمنو په رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
چې دی زمونږ یو کلینیک دی، کله چې موږ هغې ته ځو هغې ته 2 ساعته پیاده مزلونه دي، بس چې هغې ته تر څو رسیږو غرونه دي، کاڼي دي، بس بد حل دی. تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوي دپاره، خو چې کله لاړم هلته 2 میاشتو ماشوم مې په تنو، بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سرته ونه رسېدله. او بس هیله م ده چې زموږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته خو متخصص ډاکتران نه لري.
نو خو دغه نسته پوښکي کې ډاکتران نسته پوښکي کې ډاکتران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجه مریضي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مریضي مغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استي ګر دغه یو نقطه در کوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټر نه سي، بس نو سره کې چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس مخ خوشاله وي.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیایي سیستم پر شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بېپولو ډاکترانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یو راپور کې د افغانستان د روغتیایي خدمتونو پر وضعیت اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. شاوخوا 3 میاشتې کیږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
نږدې 3 میاشتې کیږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو، تریخي او مثانی عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو او یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغسې وخت به ورکول کېږي، او انشاءالله د نوبت مخ په اساس به دا عملیاتونه په خپل وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کېږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسؤول ډاکټر رفیع الله امین وایي چې په خوا تر دې به دوی د پښتورګو، تریخي او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي، له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي. یو تن ناروغ لرونکی روح الله وایي چې په خواهی ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغ یې په بریالیتوب سره عملیات شوی دی. په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو، تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دو تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
روشي واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته ارزه کیږي د ولست لپاره نو دغه د دوی لپاره بسنه نه کوي.
دا زمونږ د کونړیو لپاره ډیر لوی او غته لاس راوړنه ډاکټرانو لپاره او د عامو خلکو لپاره چې په زرګونو او په لکونو پیسې به مصرفولي نور ولایتونه بتلل، حتی پاکستان ته بتلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي، او روغتون په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله یاشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غټیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ما ته وخړل، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوشی را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوب په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اوریدونکو ته څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نور ټولنیز رسنۍ د لارې خپل په لوبغاړو په سیبه دا اوراد ونوایي دا چې موږ د سبب افریقا په وړاندې ماته وخړله. نو افغانستان په 14 مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه آسټرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې آسټرالیا شپږ وارې 500 نړیوال جام وړی ولو، نیوزیلینډ وړی و 1000 او 500 نړیوال جام وړی و. نو موږ باید چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد سه لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا چې د هلمند ولایت کې چې پولیس والا کې موږ د استرالیا ته د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د 28 ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مثلا یا ډول یا دریا، موږ د دې دریا په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله، موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته 4 ساعته قید کښېښول، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خوشحال او کامیاب لره. زه متخواهی جگروالی ما سلویخ کلا می خدمت کرده دی ولی در طالب چرغلی دی مخت خود نرکی دی مکاتبی بند کری دی قانون اساسی نشتا کار اهل دی کار تنس کاری نه پیم چی دست دولت ما ولا دلائی بیچی نه قانون واسی دی فقط در افغانستان دی طالبستان دی طول دی طالب دی کار دی دی مو حقوق خود ما شم وزده دی دی اولی نرکی بی دی تقاوت مازوغ دی مو دی ما شم وزده
ستاسی پیغام ستاسی نظر.